تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوې. زه بوریوال کاکړم په دې ساعته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو 219 پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی به د سندور امیل خبرونه واوري او د خبرونه په دوه مایک په تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د ځوانانو غږ وړاندې کړو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې دا غیوات خپل واقعیت هر ګواخ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارجمنو عملی کولو غږ کړی او ایران وایي سعودي جنگي الوتکه په یمن کې د بمبارۍ په وخت د دوی سفارت ته نقصان رسولی. تفصیل: پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواخ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر سره د لیدو پر مهال وویل، هیواد یې د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډېر درناوی کوي. بیان وایي، د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد روستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي، نواز شریف په تهران کې د مظاهرې په وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه او د ریاض او تهران پر کړکیچ ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي، شریف د خبرو له لارې د مسلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجوبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسیدو سره سم لومړی له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بیا یې له وزیر اعظم او د هغه د بهرنیو چارو له سلاحکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې په ایران کې د سعودي عرب په سفارت او کونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. پرونی بیان زیاتوي، کابل هیله لري چې ریاض او تهران به وروستۍ کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې پر ورځ سعودي عرب د ترګرۍ په تور یو اهل تشی عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب په سفارت او کونسلګرۍ ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړلې. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې ختم کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندي سي غونډې په پای کې خبريالانو ته وویل، که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارو نه کړي نو ټول ګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي.
هم مکمل اقتصادی راهداری
مونږ د پوره اقتصادی راهداری په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبوروي.
دا پرونی غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، فی، عوامی نیشنل ګوند، پښتونخوا ملی عوامی ګوند، قومي وطن پارټۍ، پیپلز پارټۍ، جماعت اسلام، جماعت اسلامی، تحریک انصاف او مسلم لیگ نو د یوې ګډې کمیټې جوړولو اعلان وشو چې له وزیر اعظم نواز شریف سره به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه خبرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لارې پنجاب ته نه ده اړولې او پر خپلې ژمنې ولاړ دی. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزن ناروغي د مخنیوي کمپین به د روانې میاشتې له 11 نیټې نه پیل شي او تر 19 نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یوه غونډه کې وشوه. د چارواکو په خبره د یاد کمپین لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي. په دغه کمپین کې به د څه د پاسه 600 ټیمونه برخه اخلي چې خواوشه 200 ماشومانو ته به د ناروغي ضد څاڅکي ورکوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږي او تعلیمي معیار د ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم ورکړی چې د آزاد جمو کشمیر او ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاورت د قومي نصاب جوړولو کار ګړندی کړل شي. په اسلام آباد کې د زیارت په ماښام د ایواني صدر لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې د وفاقي تعلیم او پېشورانه تربیت وزارت لخوا نصاب ته د بیا کتنې په هکله د جوړې غونډې مشورې پر مهال ممنون حسین وویل چې یو شان قومي نصاب جوړول او په نصاب کې خوالی راوستل د وخت ضرورت دی. نوموړي وویل چې ځوانان له تندرویتوب نه د بد ساتل او په سوچ کې د مثبت بدلون لپاره پکار ده چې په نصاب کې مواد شامل کړل شي. د کبالی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اصلاحاتي کمیټه په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپالو سیاستوال عبداللطیف افریدی مشال ریډي ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د خیبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبالي مشرانو سره نه بلکې له ټولو سیاستوالانو استادانو وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قمندان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو پشت مشال ریډیو ته وویل وسلوالو د پشین په جیلاني کلي کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې او ویې وژه. د وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټې شورا مرکزي غړی و. د مولوي عالم جان وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په یمنې پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکوونکی ژوبل کړي. د ایران بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تېره ورځ وویل د سعودي عرب هوایي بمبارۍ پر مهال یو توغندی له ایراني سفارت سره نږدې ولګېد چې پکې د سفارت یو ساتونکی سخت ژوبل شو. تر دې مخکې د ایران بهرنیو چارو وزارت یو ویان دا د سعودي عرب لخوا یوه قصدن حمله بللې وه. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې د مارچ له میاشت راهیسې په یمن کې له ایران پلو شیا یاغیان په نخه کوي وایي د تهران د دعوې پلټنې کوي. او امریکایي چارواکي وایي په کالیفورنیا او ټیکساس ایالتونو کې د ترګرۍ په تور یو عراقي کډوال او بل مشکوک کس نیولی دی. پر بیګا نیول شوي درویش کلن اوس محمد یونس الجائب په جنایي رپورټ کې له ترګرو ډلو سره یو ځای جنګېدو په مقصد شام ته د تګ او بیا پلټونکو ته په دې اړه د دروغو ویلو تورونه پوري شوي دي. رپورټ وایي جائب په عراق کې زیږېدلی فلسطینی دی چې د 2012 کال په اکتوبر کې د عراقي کډوال په توګه امریکا ته ورغلی و. رپورټ وایي دې کس په ټولنیزو رسنو لیکلي چې د ترګرو ډلو لپاره د جنګېدو په مقصد شام ته د ستنېدو اراده لري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن سو به یو د موسم حال له سیرات زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسي بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او یا پیسې او په 1.55 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 80 پیسې او په 1.45 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ 2.5 پیسې. او 271 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 273 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 18 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د سندرو امیل وړاندې کوو. د سندرو امیل د دې اونۍ په خپرونه کې د خیالګل نسیم چې د خیبر پښتونخوا د چارسدی یو ځوان سندرغاړی دی د هنري کارونو په اړه اوري. هارون پاچا د دې خپرونې کوربه دی.
سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. قدرمنو، په داسې حال کې چې د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمیر مینوال په دې وروستیو کې د پښتو سندرو د شعر او موسیقۍ د پریوتی معیار له امله شکایت کوي، د سیمې ځینې سندرغاړي شوري هڅې کوي چې د خپلو سندرو لپاره ښه شعر انتخاب او د پښتو له روایتي سازونو سره یې ثبت کړي. د دغو هنرمندانو له جملې څخه یو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې میشت خیالګل نسیم دی. نوموړی له غزل ویلو سره زیاته علاقه لري او تر اوسه یې یو شمېر آډیو کیسټونه مارکیټ ته ورکړي دي. د دې اونۍ په سندرو امیل کې بعد خیالګل نسیم د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي له خولې واوري. تر څنګ یې نوموړي ویلي څو غزلونه مې هم درته راوړي چې لومړی ترې دا یو دراوړم.
پس شو اس رنگ پکے سال
خیال گل نسیم په غږمو د رحمت شاه سایل غزل اوریدو. نسیم وای په وړکتوب کې له ځینو کورنیو ستونزو سره مخامخ شو چې له وجې یې ونه شو کړی د ښوونځي زده کړې پر مخ یوسي. د ده په خبره له موسیقۍ سره یې هم په وړکتوب کې مینه پیدا شوه او د خپلو ملګرو په هڅونه یې سندرو ویلو ته مخه کړه.
1984 زما پیدایش ځای چې دی سره تعلق ساتم زمونږ کلی شوی اده پر ملو دی اور بالکل اجازت نو بے انتہا مینا والا بہلا دکھو مر لکھ وقت نم کم موسیقی اور نو لکه خ کلام نو ری دل لري بیا تاسو خو مې ډیر زیات اورې دل لري کم تعال البم چو نو هغه به بالکل زما ټیپ چې بو دا زما په سینه پروتو دا هم د زما لپاره د عزت خبره چې ما د ژوند نوم به سندره ویلې وا هغه هم تاسو وا د ګران بابا غزل ستا د نظر د کمال پرې وتم او نو دا به ما د منګیره باب سره وی او بیا به مې یو بل غزل وی شوندو ایتا مستو عمرونو پټالو ځانګل د گلزار لرا ما ته خو خپل आवाज کې داسې خاص پخ کارې د خو بخل کو مینا و د ایران دوستان چې ایت وایا سندرې وایا.
خیال گل نسیم زیاتوی د موسیقۍ مسلکی زده کړې کړې دي او لای هم د کار ته دوام ورکړې دي. د خپلو اډیو البومونو په اړه هم معلومات راکوي او وایي چې زیاتره غزلونه پکې ویلې دي.
یا ما ملاقات پکې د فاروق استاد سره وشو. فاروق استاد هم د ثوابه سره تعلق ساتي. دل تپاش نغر کې ویل کوم یو ځای پاتې کیږي تقریبا زما د فن د 12 کال وشو او په دې 12 کې د خپل استاد سره یو ځای پاتې شوی ما زما خوش قسمتی وه. بیا استاد هم داسې یو درس را کړو چې هغه وی چې تاسو کار کې ته پښتونخوا کې اوسې نو بیا تاسو به کاری چې د پښتو غزل او د پښتو سندره ته ډېر زیات توجه ورکړي. نو د خپل استاد په مرسته باندې د غزل او د ښه کلام کوشش کوم. دغه مې یو لار ده او دغه زما میشن دی چې زه ښه غزل خلکو خپلو مینهوالو ته ورسوم. زما ټوټل چې دي نو دا درې البومه مارکیټ ته راغلي دي. شاعران خو زما ټول مې خوښ دي پښتو لپاره هلې ځلې کوي. حاجي د سایل صاحب کلام زیات کر د ګوهر رحمان راز صاحب کلام مې ویلو د عباسین صاحب حسین احمد صادق صاحب زبیر اکثرت صاحب شفیق الله شاداب صاحب یا په دویم البم کې چې نو ما د خاطر بابا یو غزل حمزه بابا د غنی خان یو کلام مې ویلو اجمل خطک سے یو نظر میں ویلو جی
دا پر سو سو چ مزن ران وی خلق کو پل کو رن نوران وی نوران وی دا پر سو سو چ مزن
د سندرو امیل خبرونه ته تاسو غوږی چې دا ونه پکې د خیبر پښتونخوا د 400 د یو ځوان سندرغاړي خیال ګل نسیم سندره او خبرې اوري. نسیم وایي د هنر هدف یې ارزانه شهرت او زیاتې پیسې لاسته راوړل نه دي. د ده په خبره یو سندرغاړی باید داسې شعر ووایي چې د پښتنو په ادبي او هنري حلقو کې په ښه نوم یاد شي.
زیات تر داسې ملګري وي چېرې تاسو د فیمیل سره ګانه ول نه کوئ، داسې ایک دم ول تاسو پاپولر کېږي نه. زه ورته اکثر د میډیا سن صاحب هغه یو خبر وکړم، د هغې یو انټرویو ما کتل، نو هغه وایي چې یاره پاکستان میں گلوکار ہوا کی طرح آ جاتے اور طوفان کی طرح چلا جاتے. نو هغه مخ کی کمپیر ته تاسو کو چې دا غي وجه سو نه و ته وی چې دی د کلام او د کوشش نه کوي نه. نو لګو آیا خو آیا لکه شعر وایا چې په خزه کې خلک مستای اواز خو فطری شی دی او په محنت باندې ولا بالکل ټکیږي. بیا له چې دا نو دام بدوم چې فطری عمل لري، خو کم از کم دا ښه کلام انتخاب دا انسان ته وس کړي چې زه داسې کلام ونه کوم چې زه د خپلو بچو سره په خپل کور کې نشم اورېدی. زما خو خپله جیده دغه دی چې انشاءالله داسې کلام به زه نه وایم چې ما ته خپل مینوالې وي چې لکه دا داسې وي دي حالات که هر څه وي، خو لکه داسې زما سوچ نشته چې زه د نوم وکړم او پیسې وګټم مثلا او زه ایک دم بس بار وخیږم. زه به خپلې هلې ځلې د خپل پښتو ژبې لپاره کوم.
میرے د نفرت ددی والو نو نلاڑو سنت بہار دسرو گل نو نلاڑو کاش تغ انداز میں پغزل کی زیب لیشوے کا
بت ہس گے سنگے بنا سوکھ اچھی دور فکر پبام پگ میں بلا ڈا کاش کا انداز میں پغزل کی زیب لے شوے کاش کا انداز میں پغزل کی زیب لے شوے کاش میں تصر دے یدان جوڑ بلے شوے پپٹا خل کولا تزڑگی کسا داچ و پخ پلا تو لٹالا دس پرلی کسا داچیے پپٹا خل کولا تزڑگی کسا داچ و پخ پلا تو لٹالا دس پرلی کسا دالک د گل دبیا بان تنہا بلا ڈوا دا بخدے خبر پہ انتظار تچا بلا ڈوا کاش انداز میں بغزل کی زیب لے شوے کاش میں تصویر ددے ادان جوڑ بلے شوے لا 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 لا
خیال گل نسیم د پختو سندرو لپاره د جوړیدونکو ویډیو غانو له معیار هم خوښنه ده دی وای خپل سندرو ته بداسي ویډیو غانه جوړوي چې په پختنو کورونو کې خلک په ګډه سره وکټ شي یو بل موضوع چې خیال گل نسیم یې پریشان کړي د پسندرو پرته د اجازه ته د ویډیو غانو مخته راتل دي
جی دا سی نظریه مالک پیدائش میں پدا سے کور کے شیوی دی چلتا زمیدارا غنتا کے تیت کور دی زمونگا لتا وامی خی مساتلی دی ہو بالکل سادگی زمونگ پا کور کے اختیار دا نو زمونگ پا کور کے جی بالکل دا سی ویڈیو نیشی رگے دی چی آگے کی لکا چی دا کور دا رگے دو قابل نی نو زو دا سی حرکت بالکل نشم چی لکا زو اخپل ویڈیو پا اخپل کور کے نشم رگو لگنا زما خپل دا چې ویډیو دی بالکل وشي او کومه طریقه چې بس سټیج زناسي ما سره خپل موزیشن ناسي نو زما په خیال دی کې به صرف په توجه چې نو غانې ته وي نور په کې شاملول نه دي په کار خپل هم دا سوچ دی بهر حال اوس په کې داسې یو غلطه طریقه راوته را بل زما یو خپل غانه کته نو تاسو یقین وکړئ چې بیا ما له ډېر شرم هم راغی او ډېر زیات خپم شوم چې لکه دا اوس زه خبر هم نه یم زما په ګانه باندې چا ویډیو کړې ده خو پته نه لګي چې څه شی په کې کړي دي خو لکه دا زه یو میسج دی خلکو ته اسکول غواړم بس چې کم از کم دا زیاتې خو دی لکه د هغې د پاسه ډبنګ وکړي د فلمونو دغه پیرا ولي که نه نو کم از کم دا یو ډېره غلطه طریقه ده او زه وایم چې دا امید کړي دي خلک دا دې زمونږ سره خیر دې مرسته وکړي او زما خپله ځاني دا غاړو ته خواست دی او دا خاص دی چې خپل ویډیو تاسو په خپل روایتي انداز کې وکړئ څنګه چې په حجرو کې به مونږ ناست وو مجلسونه به مونږ کول هغه شان به یو ډېر مزه وکړي او ډېر خوند به کړي او زما خپله هم دغه سوچ چې دغه شان ویډیوګانې به زه کوم خپل البند انشاءالله
خیال گل نسیم وای ک لیا بی خوا پسیم کی کی دن کیو د نام نه پی خو هنرمندان اندیخ من کړي نو لبل خوا د موسیقۍ په محفلونو کې خلک د خپل خوخه اظهار په دزو کول سره کوي چې په خبره دغه کار د هنرمندانو د لا ډېری پریشانه سبب کیږي
صابر سر یو شیر مخه ترازی کی سن بس پوګ مې ترسو خاور نشي پښتانه مرګ پیجنې جن پیجنې اوسه پورې په محفلونو کې چې مونږ سندره او په چا باندې خو لګېده نو جي هغې ټوپکې راوالي او اسمان پرې ونیسي ډزه. نو دا هم زه یو خاص کوم چې کم از کم د موسیقۍ د ډزو سره د ټوپک سره سمه موسیقي خو ځان له یو تصویر دی چې خپل زبان لري خپله ګویا دی تاسو ته یو میسیج درکوي شعر درته وایي تاسو د خوشحالولو دپاره په محفل کې دی هر سندرغاړي دا کوشش وي چې یاره دا محفل زه ډېر ښکلی وکړم او ښې سندرې پکې ووایم د هغې په اپوزټ رزلټ کې مونږ به صرف دا راځي عدت کېږي یا پکې چې جنګ وشي ښه که په لاره راځو نو مونږ خطرې او په دې حالاتو کې چې لکه دا سندرغاړي پروګرام د زه وایم چې دا هم یو ډېر لوی کار دی چې په دې حالاتو کې او بیا هغه ځای ته لږ شي او په هغې کې دا مسلې نو ډېر زیات پښتونخوا کې د دې شي ډېر زیات یو ټینشن جوړ شوی دی چې نن سبا محفل خو بالکل په آرام سره نه کېږي.
خیال ګل نسیم وایي د سیمې د هنرمندانو د خیر ښېګړې لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده. دی په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
زمونږ خو خپله دا یو سوچ و زمونږ یو ټولنه جوړه شوې وه زه د هغې تنظیم نایب صدر هم یم زمونږ صدر صاحب دی فضل وهاب درد صاحب دا مونږ یو تنظیم مو را جوړ کړی دی پښتو ادبي کاروان زمونږ په کې دا خپله کوشش وو چې مونږ حکومت خو تر اوسه پورې لکه زمونږ مشرانو لمسه ونه کړه مونږ نه یو خبر شوي چې یاره دی د حکومت دې سندرغاړو دې هنرمندانو ته څه وظیفه ورکړي یا یې څه مرسته کړي که نه او دا خو بس اپنی مدد آف هغه خبره ده او ټول لګیا دي زمونږ په کې دا یو کوشش وو وړوکې غونډه کې یو سوچ مې لرلو چې زمونږ هنرمندانو کې خدا نه خواسته څوک بیمار شي یا څوک وفات شي چې د هغې دپاره مونږ د خپل فن نه د هغې مرسته کوم چې نامور دي بالکل د هغې دپاره خو به شوي مې کېدی شي ما بل دانې نه دی اورېدلی خو کېدی شي که شوي مې خو کم دی که داسې کمزورې هنرمندانو مې چې د هغې خو بالکل تو بیمار شو نو بس خپل دغه ته پراتی که نه او زمونږ د خلکو سي همدې خان ته کاته دي لږه هنرمند چې دی نو دا یو خاص انسان الله پاک پیدا کړي د ده سره د ډېرو خلکو مینې د ډېرو خلکو زړونه خوشحالي مونږ وایو چې دې ته حکومت خامخا څه نا څه د دې مرسته کولې نو که زمونږ د تنظیم سره د حکومت ډېره مرسته وکړه نو دا به لکه د دې غریبانانو خلکو د دې هنرمندانو ډېره زیاته په کار راشي مونږ کوشش کوو چې مونږ د هنرمندان ټول یو شو خو دې کې به څه کمې زه دا هم ووایم چې هنرمندانو ته هم دا یو وړوکې غونډه خاص دی چې زمونږ خپلو کې هم ډېر اتفاق نشته نو که لږ شانتې دا مونږ یو شو که نه نو زمونږ لپاره به ډېر ډېر څه وشي.
اوریدونکو د دیونه په سندرو امیل کې مو د خیبر پښتونخوا د 400 د یو ځوان سندرغاړي خیال ګل نسیم د هنري کارونو په اړه هم د نوموړي خبرې واورېدې. د نسیم په څیر یو شمېر پښتانه سندرغاړي په دې هڅه کې دي چې د پښتو موسیقۍ د مینهوالو پام خو او معیاري سندرو اورېدو ته واړوي. د خبرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو هم د خیال ګل نسیم له د یوې بلې سندرې خوند واخلئ او ورسره ما هارون باچا ته اجازت هم راکړئ. خاد او بریالي اوسئ.
उगतो वादो चू में धुना तड़ स्टाप उगतो
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 2:30 بجې سوې. له ملیحه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو. لا غوړسته به تاسو ته اسرار الله مومن د ځوانانو ژغ خبرونه په نیغ په نیغ وړاندې کړي.
پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال وویل هیواد یې د سعودي عرب درناوی کوي. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په کشیدګۍ د خفګان څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خبر شوی پرونی بیان کې ویل شوی د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو نړیوال کنوینشن سره سم د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غا کړی چې د کاشمیر گوادر اقتصادي لارپاړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان اندېښنې ختمې کړي. نوموړي تېر ماښام په پېښور کې د ټولګوندي غونډې په پای کې خبري اعلان وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټول ګوندونه به سخت اقداماتو ته اړ کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږي او د تعلیمي معیار د ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم کړی چې د آزاد جمو کشمیر او ګلګل بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاوره د قومي نصاب جوړولو کار ګړندی کړل شي. د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګذر ناروغي د مخنیوي کمپین به د روانې میاشتې له 11 نیټې شروع شي او تر 12 نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرو سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یوه غونډه کې وشوه. نن ماسپښین د پاکستان په یو شمېر سیمو کې زلزله راغلی. دغه جټکې په پېښور، اسلام آباد، سوات، پنډیا، چارسدا، ملکن او د کوزدی په ګډون په یو شمېر نورو سیمو کې محسوس شوې دي. او ایران په سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړي دي چې په یمنی پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکوونکی ژوبل کړي دي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران د دعوې پلټنې کوي. د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسلام مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ به استئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان څنګه کولای شي چې له تشدد او سختګریزۍ ځان بچ کړي. د پاکستان چارواکي وایي له دې هیواده په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانان شام او عراق ته د جنگ لپاره تللي دي. همدارز سمو د وړاندې د اړیکو دفتر د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروې کړې وه. دغې څېړنې ښودلې وو چې زیات شمیر ځوانانو تشدد او ترهګرۍ ته مخه کړې ده او ډېری ځوانان د روانو جنګونو ښکار شوي دي. د اړیکو دفتر وایي همدې ستونزو ته د حل پیدا کولو په هدف دوی په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې پکې د هیواد له نورو ولایتونو او پاکستان څخه هم په لسګونو پښتنو ځوانانو برخه اخیستې وه. د دغه پروګرام مشر محمد نبی تدبیر د نن ورځې په ځوانانو غږ خپرونه کې زموږ میلمه دی. نبی تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي. څنګه تاسو جوړې؟
السلام علیکم. شکر دی تاسو ستاسو اوریدونکو ته او په ځانګړي توګه ځوانانو ته سلامونه وایم.
ډیره مننه ستاسو نه. تدبیر صاحب که ستاسو خوښه وي خپل اوریدونکو ته او په خاص توګه ځوانانو ته به خپل د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آی ډي هم وړاندې کړو که چېرې موږ سره پروګرام کې برخه اخلي. زما پوښتنه دا وه چې که ستاسو خوښه وي خپل اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آی ډي وړاندې کړو. د رادیو ټلیفون شمیره د سکایپ آی ډي
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نشمیرې له سان سره ولیکه
0800223333
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استئ اوریدونکو. او نن موږ پر دې بحث کوو چې ځوانان څنګه کولی شي چې له تشدد او سغریزې ځان بچ کړي. تدبیر صاحب، که تاسې زما وادرځي نو زما لومړۍ پوښتنه ستاسې نه دا ده چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو او افغانستان کې روانې جګړې ځوانانو ته څومره تاوان رسولی؟
بیا هم تاسو او درنو اوریدونکو ته سلام وایم. نو دا خو ډیره ښکاره خبره ده. موږ او تاسو ګورو چې د پښتونخوا او د افغانستان په دغه سره نږدې سرحدي سیمو کې اوس نه بلکې دغه 15-20 کاله ځوانان او حتی ټوله ټولنه د تشدد د جګړې او په لنډه د ناپوهۍ ښکار شوې ده. ځکه خلک راځي دلته د خپلو اهدافو دپاره، د موږ دغه ځوانان یا دا ټولنه استعمالوي د دوی نه د جګړې د اغارو د جګړې د وسایلو په توګه کار اخلي. نو دومره ځانونه ور اړولي دي چې حتی هیڅ مشکله ده. ځکه په یو کال کې که یوازې موږ د تعلیم په سطحه کې د ځوانانو یا د ټولنې زیانونو ته متوجه شو، نو یو کال کې 12 صنفه یا 12 کلاسه، نو اول نه تر 12 پورې یوازې دغه پورته لوړې زده کړې به هم نه ښیو. نو په یو کال کې تباه شو. نو تاسو اوس دې ته فکر وکړئ چې په 15 کاله کې یا 20 کاله کې به څومره نسلونه، څومره ځوانان د تعلیم نه محروم شوي، ایا دا جبیره به په څومره وختونو کې بیا وشي؟
تدبیر صاحب، دا راته ووایه چې اوس ځوانان څومره برخه جوړوي د موجوده چې کوم روان جنګونه دي د پښتنو پر ځمکه باندې؟
بالکل، د دې ټول حتی اکثریت ځوانان جوړوي، ځکه ماشومان او زاړه خو د جګړې توان نه لري. همدغه ځوانان دي چې تر اوسه پورې په یو نوم دوی خپل کورونو ته، خپلو سیمو ته جګړه راوړې وه، اوس لګیا دی دا نوم بدلېږي، ریپلیس کېږي او په یو بل نوم باندې دوی خپلو سیمو ته د جګړې راوستلو ته لمن وهي، بلکې راوړې ده، رانږدې کړې ده. نو د دې ډېره برخه، بلکې عظیمه برخه یې ځوانان دي، او همدغه ځوانان دي چې یا د ناپوهۍ وجنه یا د بېکارۍ وجنه او یا یو قسم ته د تشدد سره د مینې د وجنه دوی جنګ راوړي، خپلې سیمې خپلې منطقې ته او دغه خپل خلک په خراب نه پرېږدي.
دا راته ووایه چې تدبیر صاحب، تاسو خبره وکړه چې ځینې د غربت د وجې نه، ځینې د جهالت د وجې نه، او ځینې ځوانان د تشدد سره د مینې د وجې نه. نو ځوانان څنګه د تشدد سره مینه لري؟ زه پر دې پوه نه شو.
بالکل، همدغه مینه ده چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ دلته غونډې جوړې کړې وې، ځوانان هم راټول کړي وو، هغوی سره د تشدد په کمولو او له منځه وړلو کې خبرې وکړې، مشورې هم وکړې، د هغوی نظرونه هم واورېدل، قناعت هم وکړې. یو شمېر ځوانان وو هغوی دغه تشدد توجیه کولو، هغوی یو قسم بانې ورته لټولې، دلایل یې ورته لټول چې دا خو کار نه شته، ځکه ځوانان ځي او تشدد ته مخه کوي. والله دا خو غربت او ځکه ځوانان ځي بېکاري ده یا غریبي ده او ځوانان ځي د وسله والو ډلو سره یو ځای کېږي. نو بالاخره بیا هغه ځوانان چې هغوی تشدد نه توجیه کوو، هغه ځوانان چې هغوی نه غوښتل چې تشدد ته مخه وکړي، د هغوی دلایل قوي وو او ویې ویل صحیح ده، که یو څوک غریب شي نو هغه به ځي څوک بوش نه خپله ګېډه بده کوي، یا که یو څوک غریب شي هغه به ځي د دغسې وسله والو ډلو سره به یو ځای کېږي چې هغوی د دوی وطن ورانوي، د دوی ابادۍ ورانوي، د دوی مشران وژني، د دوی کورونو ته بغیر د غم نه بله تحفه نه لري، دوی به د هغوی سره یو ځای کېږي، ځکه چې دوی غریب دي. دا غربت یا بېکاري هېڅکله نه شي توجیه کېدی. همدغه د افغانستان او پاکستان په ګاونډ کې یا نوره دنیا کې داسې مملکتونه هم دي چې د سړک په سر لویږي، پیدا کېږي او هلته مري. ولې د دې خو دا معنا نه ده چې هغه به اوس ټوپک راخلي او خلک به وژني، ولې دا وږی دی. یعنی لوږه، غریبي، بېکاري، دا هېڅکله تشدد نه شي توجیه کولی.
نو بیا څه وجه کېدی شي، څه وجوهات دي، څه سببونه دي چې ځوانان تشدد سره مینه کوي؟
سببونه دا دي چې یعنی دوی به مقاومت وکړي، دوی به د عدم تشدد فلسفه وکړي، دوی به د عدم تشدد لارویان شي. ځکه سیده که غربت هغه چاته د فکر وکړي چې هغه غریب دی هیڅوک نه وژني، یا هغه چاته به دوی پام وکړي چې هغوی بېکاره دي خو ځان ته کار پیدا کوي، یا چېرته کار پسې دي ولي هغوی د لارې نه ډوډۍ نه پیدا کوي، هغوی د بل د وژلو د لارې نه ډوډۍ نه پیدا کوي. نو دلته یوازې ځوانان نه بلکې د دغې سیمې سیول سوسایټي، علما، مشران د مختلفو اقشارو خلک دا بالکل ملامت دي. دوی ځانونه په بل بل څه مصروف کوي، دوی باید راټول شي. یوازې مشران نه دي، هغه به ټارګټ کېږي. یوازې علما نه شته، مختلف خلک دا ټول سیول سوسایټي ټولنه، دوی باید راټول شي، مختلفو برخو نه د دې مخه ونیسي. ځکه دغه د 15 کاله باید دوی اقلا تجربه اخیستې وي، دوی باید پوه شوي وي چې جنګ دوی ته څه ورکړل. بالاخره دغه ډېرې لاپې چې دوی وایي موږ په جنګ کې تکړه یو، صحیح ده دا دوی د جنګ کوریالي، دوی ته جنګ څه ورکړل؟ هغه ځوانان چې دوی مړه شو، کورونه یې وران شو، اقتصاد یې خراب شو، وطن یې وروسته پاتې شو. نو دلته اوس بیا یو بل سیاست روان دی، دغه جنګ ریپلیس کېږي، دا نومونه ریپلیس کېږي په یو بل نوم باندې، او د دوی کورونو ته به بیا جنګ راځي. بیا به دوی ته دې قربانیان وي هر ورځ، یا د دوی په سیمو کې بمالوزي او جنګ به وي، یا به د نورو سیمو نه دوی ته مړي راځي. ځکه دا د جنګ شوقي ځوانان دي، او دا به هلته به د جنګیالیو یا د جګړهمارو ډلو ملاتړ کوي. نو مختلفو اقشارو ته د کار ده چې هغوی د جنګ د مخنیوي دپاره د ځوانانو د راګرځولو لپاره د جنګ نه هم سرمایه ګذاري وکړي چې دوی ته کار پیدا شي، هم دوی ته دا قناعت ورکړي چې د جګړې د لارې ډوډۍ ګټل حرام دي، هم دوی ته د خپل مشرانو لارې وښيي چې د تشدد د لارې هدف ته رسېدل ناشونی دي. نو دا په کار دي، موږ دا هلې ځلې باید
وکړو. تدبیر صاحب، څنګه تاسو ویلي چې ځینې شوقي ځوانان هغوی جنګونه غواړي، نو هغه ځوانانو ته تاسو څه وایئ چې دغه جنګونه د دوی کورونه، د دوی کلی، د دوی تعلیمونه هغه لمنځه وړی شي، د دوی مشران، د دوی زنانه هغوی ته تاوان رسولی شي؟ څه وایئ دغه ځوانانو ته چې د خپل دغه ځینو شخصي ګټو دپاره داسې هم ویل کېږي چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې ځینې وسله والې ډلې دي هغه دغه ځوانانو ته معاش هم ورکوي، پیسې هغوی ته هم ورکوي، څه وایئ دغه ځوانانو ته؟
بالکل، دلته باید موږ د خپل کلچر باندې غور وکړو، په خپل دود دستور باندې غور وکړو. تر دې د مادمې په کلچر کې چې څوک جګړه کې تکړه وي، هغه ډېر ستایلې کوي، شفایتونه کوي، او هغه ته ډېر ښه زلمی وایي. باید موږ ټول په یو وخت شو، هغه څوک چې دی ټوپک د لارې معاش اخلي، هغه څوک چې دی وژنې د لارې ډوډۍ ګټي، هغوی ته باید پیغور ورکړو، هغوی ته باید بد وګورو. اول که په توشیه کې د کورنۍ کې د ورته وایو چې دا بد دی، که نه کېدل اقلا هغوی ته په نفرت سره وګورو، وایي دا هغه خلک دي، دا هغه بېغیرته ځوانان دي چې اقلا خپلې مټې نه استعمالوي، کار نه کوي، د ټوپک د لارې او د ماشین د لارې ډوډۍ خوري. دا هغه خلک دي چې خپلې ټولنې ته غم راوړي، فقط دوی خپله جیبه ډکه کړي. او بالاخره باید قناعت هم ورکړی شي دوی ته، چې د دیني علما د لارې نه باید وویل شي چې د جګړې د لارې ډوډۍ ګټل حرام دي، تاسو لطفا د جګړې د لارې ډوډۍ مه ګټئ. دوی ته باید د نورو ځوانانو د خوانه ډېر په نرمه او په ښه لهجه وویل شي چې روز د کارونو تاریخي ډېرې دي، لارې چارې ډېرې
دي،
که ډوډۍ ګټي. تاسو ولیدل چې
ستاسې خبره کټ کوم، یو اردن کې دوی سره خبرې کوو. سړی مشي، څوک خبرې کوي، څه به ویل غواړي؟
السلام علیکم، علا د بادشاہ خان و بس سپي الف شار خان يم در سراره به مرات.
الف شار صاحب، سړی مشي، او څنګه یو څه پوښتنه لري، څه به ویل غواړي؟
بس اسرار علم صاحب، ستا ملما ته استاد سلامونه کوم. بس پختنه مې هم ده، دا نظر مې هم ده، ځکه چې ډېر ملکونه هم غریبان دي. آیا ملیان چې کوم دي اغا څنګه تقریل وکړي، لکه په جماعتو کې د ځوانانو جزبو سره، یا د مذهبي په اړه لکه دغه کې څنګه په نورو اسلامي ملکونو کې تقریرونه کیږي، دغه شانتي تقریر په کار د ځوانانو دپاره، او کنا د جهاد تقریرونه پکار دی او دویم تپوس می تنا داغ ته چدی پزوانانو د فارا د مور پلار تربیت څومره مهم رول لوبول شي.
ډیر زیات مننه اساس نه لبشا صاحب. تلبیر صاحب تاسو بر دوی پختونه اوریدلی وي سبب ولغوار یو پختنه خو دا وا چې د کم جمعتون مولیان دی هغوی سره لوبول شي او دویمه پختنه دا وا چې کم مور او پلار دی هغوی سره لوبول شي.
مخکې هم وی چې د مختلفو قشرونو خلک هغه د سیول سایټي مربوط خلک دي، د جماعتونو خلک دي، حتی دا تبلیغ والا ډلې دي، نور مسلمانان دي، باروسوخه خلک دي، دوی ټول همدغه د عربو اماراتو کې نه شي، نورو دنیا کې چې هغه پښتانه ځوانان چې د هغوی لږ زندګي برابره ده، کاروبار یې ځان جوړ کړی، هغوی باید دې ته توجه وکړي، دلته داسې ټولنې جوړ کړي، داسې تحریکونه رامنځته کړي چې هغوی ځوانان د تشدد نه د لاس اخیستلو دپاره تبلیغات وکړي، کار ورته وکړي. اکثره ملایان یا دیني علما زمونږه هغوی جذباتي خبرې کوي ځوانانو ته، داسې نه وایي چې آیا د بل وژلو کې ډوډۍ ده، یا په دغه د پښتونخوا په شاوخوا کې دلته کوم کافر شته دی، یا څوک دی چې دلته تاسو جګړه راولئ؟ که چېرته دوی خو څوک دی شوقیان دي د دې وطن نه د بهر ورته تلاشي، نو دلته خو ټول مسلمانان دي، غریب خلک دي، خپل ژوند کوي، دوی ولې ژوند ته نه پرېږدي، ولې دوی ته جګړې راوړي؟ دوی خو مسلمانان دي. یعنی دیني علما که زمونږ دا جرأت وکړي، که په ښکاره نه وي په نور دولارو پټو پټو طریقو باندې به خلکو ته وایي، دا خبره چې یو ځل عامه شي بیا چا خولې ته ورسېږي، بیا ټول په جرأت باندې د منبر د لارې نه، د حجرې د لارې نه، د راډیو د اخبار د لارې نه دا خبره کولی شي چې تروریزم یا تشدد دا په اسلام کې مردود دی، دا زمونږ په ټولنه کې مردود دی، او دې ته مخه کول د ښو خلکو کار نه دی. دغه ځوانان چې زمونږ په د هېواد نه بهر دي، هغوی باید د خپلو ګټو نه ډېر کم کم میاشتې که دوی دا سرمایه ګزاري وکړي چې په خپل کلي په خپل
محمد نبی صاحب
ځوانانو ته وایي ستاسو کې یو ځل سر راټولېږي.
موږ سره یو بل اردون کې دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشئ،
خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. سلام امن چې تا ته او تاسو میلمه ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. رو څوک خبرې کوي؟ څه بویل غواړي؟
زرمه سلیمان خیل خبرې کوم. سلام امن صاحب، یقینا دا ډېر ښه موضوع باندې خبرې کوي، خو ما بس ذهن کې یو څه خبره راغله، ما ویل زه تاسو سره شریک کړم.
ډېره مننه بو ستاسو نه. ښه،
سلام امن صاحب، لکه کوم زمونږ ځوانان چې داسې دهشتګردۍ طرف ته ځي یا سختري طرف ته، یا وایي چې کوم اصلاح خصې ده، نو زه دې میلمه سره دا خبره شریکوم چې زه خو لکه د دې لویه وجه زمونږ مشران لکه قصرواره ګڼم. ښه، هغه هغه مشرانو چې کوم چې نه تعلیم و نه خپله پکې تربیت د هغوی سوی و، نو د هغوی اولادونه هم نن سبا د هغوی مطابق باندې بس دغه د سختریزي طرف ته توجه کړې ده. او که زه دا ووایم چې یو تعلیم یافته ول پلار بچی چې کوم دی که هغه ته وګوري، نو څه یقین وکړه چې هغوی به ښه په ارام زندګي تېروي، او هغه پلار وال بچیان چې کوم هغوی ته د اصلي شوق ورکړی ده او هغوی باندې اصله زده کړې ده، اول به زه د ځان خبره وکړم چې ځکه ما باندې خپله هم پلار د اصلي سل په لسو کالو عمر کې ما باندې زده کوله، خدای الله فضل ده چې ما له اصلي سره هېڅ شانته شوق هم نه و.
ښه، ډېره زیاته مننه.
ښه، خوشحاله اوسئ. او که دې نظر واچي، زه غواړم چې دا ټول قصور د مونږ د هغو مشرانو چې کوم د تعلیم او کوم انفړه و.
سمه ده، مننه ستاسو نه. تدبیر صاحب تاسو به دې خبره اورېدلې وي چې دا وایي ما ته خپل پلار وسله راکوله. ښه،
بالکل وام اورېد. ګوره دا خو پته خبره نه ده، پښتني کلچر کې تورزم ته ډېر په قدر ګوري، وسلوال ته ډېر په ښه نظر ګوري، همدغه ادیبان او لوستي خلک ورته شعرونه جوړوي، شاعري ورته کوي او د ټوپک نه زارېږي. نو دا شته دی، دا مشکل شته. او ورسره لکه دې ورور چې وي بېسواده انپړ خلک دي، نو شی ده زموږ ټولنه خو اکثریت یې انپړ دي، نو دا ټول خو څنګه کړو؟ د دې ټولنې نه بېلېدای شو او نه داسې کولای شو چې ټول په زوره اوس دوی لوستي کړو. ولې خبره دا ده چې دوی ته باید قناعت ورکړو. په تېرو ملامتیو بل بیا په مشرانو په هیڅ چانه چې راتلونکي لپاره موږ څه کوو آیا دوی دغه ټولنه هماغه د تیرو لسو کلونو ته راکاږو که نجات ورکوو؟ نو د نجات لارې همدغه دي چې هر ځوان هره ټولنه داسې سنفي اتحادیې باید جوړې شي او د ټولو اتحادیو اهداف همدغه وي چې موږ د تشدد نو دوی که د هرې لارې نه وي زمونږ شاعر باید د تشدد نه ډک شعر ونه لیکي، زما هنرمند باید د تشدد نه ډکه سندره ونه وایي، زما ملا باید د تشدد نه ډک تدبیر او تقریر ونه کړي، زما مشر باید په جرګه او مرکه کې د تشدد نه کار وانخلي. او دې ته باید کار وشي، دا د ټولنې اخلاق او کلچر باید دې طرف ته راواړو عدم تشدد فلسفه غوره کی او د عدم تشدد فلسفه کی زمون ګټه
جات. اردوونکو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ ایستئ. د مشالې ډیو د ځوانانو خبرونه ده نن پر دې بحث کوو چې ځوانان څنګه کولی شي چې له تشدد او سختګریزۍ ځان بچ کړي. یو اردوونکی دوی سره خبرې کوو. اسړي مشی څوک خبر کوو د کوم ځای نه؟
قربان دې شم ممن صاحب، مسافر در سره هم تا ته او د صدرمن میلمه ته پټور د پښتنه مینا سلامونه ونی کړل وړاندې
کوم. اسړي مشی مسافر ورور د سعودي نه څه به ویل غواړي؟
قربان دې شم بس وای بچو غواړو دې ستوند دل رود په بانانو کې خو خدای دې وکي چې دا ستوند جان شي. اولنې پښتنه وېدا اولې منګه مشران دومره کمزوري دي چې ځوانانو ته یو داسې پیغام راوړي چې هغه د سولې خواته مخه وکړي. موږ ولې داسې پیغام نه لرو؟ دوهمه پوښتنه مې دا ده، هغه پلاران چې کوم د دغو ځوانانو نه تر دغو لارو نه ګټې اخلي او د جنګ دپاره یې هڅوي، هغه پلاران هغه مشران پوښتنه نه تې کوي، هغه ځي یو ناوړه ګټه راوړي، هغه پلار ورته شابسی وایي. هغو پلارانو ته د ورور کوم پیغام لري؟ باید چې هغه پلاران د خپلو اولادونو سره کومه داسې رویه وکړي چې هغه جنګ ته مخه ونه کړي او د هغه باندې لاس را تېر کړي، د ګټې تمه ترې ونه کړي، ګټه د قلم او د کتاب د لارې ترېنه واخلي. ډېره مننه کوم قربان.
ستاسې نه مننه. نبی صاحب، که تاسې دوی پوښتنې اورېدلې وي نو څه ځواب ورکول غواړي؟
د دې ورور نه مننه. زمون مشران مطلق ملامت نه دي، ځکه تاسو ولیدل اول چې د تشدد د افراطیت جګړې راتلې نو اکثر زمون ښه مشران ټارګټ شو ولیدل شو. دا جګړې د وطن نه د سیمې نه د باندې پلان کېږي، ډیزاین کېږي، بیا راځي دلته تطبیق کېږي. دلته هغه څوک چې د دې جګړو خنډ وي هغه وژني، په هر رقم تروریزم همدې ته وایي، ترهګري او دهشتګردي همدې ته وایي چې ستا یو ښه مشر ووژني، دویر خبره کی بل مشر به جرأت نه کوي. نو یوازې په مشرانو نه کیږي. هیڅ پلار به ونه غواړي چې د هغه زوی په دغسې یو بې هدفه او نامعلومه جګړه کې مړ شي. هیڅ پلار هم دا نه غواړي، ولې هغه پلاران هم مجبور دي چې نه شي ویلی. نو اوس داسې دی چې هغه څوک چې په د جګړې په صحنه کې نه دي، اقلا لږ په امن کې دي، د هغوی د خوانه باید هغو سیمو ته رسېدلی شي چې هلته جګړې وي. مثلا که د پښتونخوا پېښور امن دی، باید دا ځان یوازې خوشحاله نه کړي چې دلته امن دی او په وزیرستان او باجوړ او قومي جنسي او په خیبر کې د جګړې وي. د هغه ځای نه باید ورته پلانونه جوړ شي. که څوک د باندې دي، د هغه ځای نه باید کوشش وشي چې څه رقم دا خو یو پلان دی د باندې نه جوړ شوی او راځي او موږ او تاسو دلته تطبیق کوي. موږ څنګه کولی شو خپل ځان ته نجات ورکړو، خپلو ځوانانو او خپلې ټولنې ته نجات ورکړو؟ څنګه کولی شو ځوانانو ته اوارنس یا دوی ته پوهاوی ورکړو، د دوی ذهنونه تنویر کړو چې وروره دغې کې موږ او تاسو ته باقي د دې خلکو ملاتړ مه کوئ. باور وکړه په هره سیمه کې چې پوه شو چې دلته څوک زموږ سره نه ملګري کېږي، دلته هغه څوک چې خپلو ماشومانو ته خواږه څه پخ کړي هغه ما جومات ته نه راوړي، دلته د ما سره توپک نه اخلي، بیرته نه ورځي، بیا به بلې خوا مخه کوي چې هر طرف ته ځي. خو اوس دا ده چې کار د خلکو کې هم شته دی چې ټرورست ډله راغلي نه وي، دوی به کور کې چې ښه پخ کړي وي هغه به روان کړي، خپل بچیان دي پرېږدي، دوی کریډیټ کارټونه ورته اخلي، دوی نور مصارف ورکوي، د نورو ځایونه ورته چندې راوړي، پیسې ورکوي او هغه نادوي. نو هغوی هم هغه ځای کې کار کوي چې هلته د دوی لپاره د کار کېدو فضا برابروي. دغه فضا څنګه کولی شو چې مونږ د دهشتګردۍ لپاره دا فضا برابره نه کړو بلکې مخه یې ونیسو؟ دا یوازې هغه خلک نه شي کوی چې هغوی په جګړه کې سوځي یا د هغوی رغب قدمشان لیدلي دي چې هغوی مقاومت کړي هغه وژل شوي دي، دوی جرأت نه کوي. د باندې نه باید مونږ تاسو نور
یو بل اوریدونکی د تدبیر صاحب دوی سره هم خبره کوو. یو بل اوردن کې دوی سره هم خبرې کوو. اصلي مشه څوک خبرې کوي؟ څه بول غواړي؟
وعليكم
وعليكم
السلام. سلام یې مل ماته سلام کوو.
وعليكم السلام، مننه تاسو نه. څه بول غواړي رورو؟ او کوم ځنه خبرې کوي؟
ها داخل کړه اسلام کوپر ځنګ ده کنه، داخل کړه چې صحیح کنه چې کوپر سره ځنګ صحیح دي کنه.
ها تدبیر سے بخری شی بی دی اور دوی د پختون هم داسې دا نو څه جواب ورکول غواړي؟ تدبیر سے بخری شی بی دی او یو یو پختنه دا هغه دغه چې تاسو څومره خبرې وکړلې دغه رنګ ستاسو دین وړاندې هم کمپین چلولې دي پر دې سربیره په پاکستان کې یو شمیر ټولنې لګې دي، په افغانستان کې چې د سغدری زینه د ځوانانو د اړولو لپاره لګې دي کار کوي، خو دې هر څه باوجود دغه ټلیفون تاسو واورېدو، نو څه وایي اخر کې څه پیغام لري ځوانانو ته چې په داسې حالاتو کې چې څنګه تاسو ویلي چې نو نمونو باندې وسلوالې ډلې مخې ته راځي او هغه ځوانان خپلو لیکو څاړي، نو اخیری پیغام ستاسو څه دی که دې وخت کې دغه ځوانانو ځان ونه پیژند نو ځان ته خپلو سیمو ته به څومره توان ورسي؟
بالکل، یعنی اخیری پیغام د مادا دی چې دا جګړه زمونږ نه ده، باور وکړه دا جګړه د مسلمانانو نه ده، دا جګړه د کفر او اسلام نه ده، دا د مختلفو سیاستونو د پاره جګړې د سیمې نه د باندې پلان کېږي او راځي. دلته مونږ یو تطبیقونکي یو، مونږ د دې جګړو امپلیمنټران یو. د ما غږ په ځوانانو دا دی چې تاسو اقلا د دې 15 کاله ډېر مخکې نه ځو، د دې 15 کلونو جګړو زیانونو ته وګورئ چې تاسو چا ته ډېر زیان واړو. او هیڅ ځوان به زه پیدا نه شم کړی به څوک را ونه ښیي چې په دغو جګړو کې د هغه اقتصاد قوي شوی وي، د هغه ژوند ښه شوی وي، بلکې ټول قربانۍ ځوانانو ورکړې. نو زه وایم راځئ چې نور ځوانان خپله او خپله ټولنه هم د دغې د نوو نوو جګړو نه وژغورو او نور مونږ د پردیو ملا ونه کوو چې خپلې سیمې او خپل خلک ورباندې ووژنو. همدغه مې پیغام دی. او یوه خبره بله هم کوم چې مونږ هم دا کمپنیونه بند کړي دي
ډېر زیاته مننه تدبیر صاحب،
تشدد کلچر رایج او قوي کو.
ډېر زیاته مننه ستاسو نه د ټولنیز فعال محمد نبی تدبیر چې له کابل موږ سره ټلیفون پکړ خو اردون کوم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت پای ته رسي. خپل قربا سره لمته اجازه ورکړي. د الله پامه.
بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا استنو دا سی خوارو زار ولی پسملا